د ټولنې مشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر استیپ بیلټر باید د رشوت د اخیر رسوایۍ په خاطر چې دغه فدراسیون پکې ښکېل دی استعفا ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې دی چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات دراورو. د سوریې حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرونۍ پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي. څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي، خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بولي. د ولید المعالم د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور په اسناد له احمد شیبر اورو.
د سوریې حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو، او په دې باور یو چې موږ او رونه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې، هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعالم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعالم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. عبدالغفار فیضی زادران وایي چې د کابل ښاروالۍ یوه نمره ځمکه ورکړې، خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو نوم واخلی او مشکل مو وای.
زما نوم عبدالغفار دی، تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل ښاروالۍ لخوا په 1302 کال کې یوه نمره ځمکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوې وه چې سند ملکیت په لاس لرم. ستاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتلی شئ، لیدلی شئ. له 1302 کال را په دیخوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهمې ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورم یې بېرته راته راکړ. بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته رام وړل، د ټولو نواحیو نه تصدیق شول، بېرته تسلیم کړل. له هغه را په دیخوا دغه شل 2 کاله موږ دې ته انتظار بسو چې موږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوږه بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبې فارغ شي، یوه ورځ یوه مکتب ته ځي، بله ورځ بل مکتب ته ځي، په یوه کې په پښتو تدریس کېږي، په بل کې په دری باندې تدریس کېږي. چې زموږ اولادونه په اصطلاح د دواړو ژبو نه هېڅ یعنې هغه ګټه چې باید پورته کې نه شي پورته کولی. د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض مې وړاندې کړ. دولت مامور یم په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی د ملي راډیو ټلویزیون نرانیورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوری ریاست پورې چې هلته زه د جمهوری ریاست مامور یم دنده اجرا کوم مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې دغه د خپل غږ د میډیا له لارې د هغې قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه هلته په نړۍ کې څلورمه قوه حسابېږي زه خپل غږ غواړم چې له درنو وطنوالو سره یې شریکم د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره یې شریکم
وبخې زدران صاحب خبرم قطع کوم دغه سند چې دلته دی دا د سویلې دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی البته موقت سند دی او تاسو یې ملکیت هغه شمېره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپله ځمکه ځانګړې کړي اول مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړې ده سبا ته یې په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي د کور څښتن شوي دي دا چې په 2 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو کوڅه په کوڅه وګرځېدم کور په کور وګرځېدم په کرامې کورونه ونیول مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي خلک به له بېکورۍ خلاصوي خلکو ته به کور پیدا کوي خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي ډوډۍ به پیدا کوي مګر متاسفانه هغه څه چې زموږ تقاضا او زموږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول چا چې زر درلود چا چې زور درلود چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړي دي هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو حتی که ووایم چې په لسګونو کورونو څښتنان دي مګر دا چې موږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نم د خپل ګریوان د چا په مخکې په اصطلاح په دې رقم څیرې کړی دی انتظار مو ایستلی دی حوصله مو کړې ده لا تر اوسه له هغه حق څخه چې موږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولري هغه څخه برخمن شوي نه وي
او ښاروالۍ تاسو نه پیسې مې اخیستی دي
تابان تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 360,000 افغانۍ وو دغه وخت 360,000 افغانۍ د 2 کال چې هلته که په اسعارو باندې تبادله شي هلته مثلا کلدار او ډالر ډېر
یعنی 3,60,000
افغانۍ
موږ
تحویل کړي دي
تاسو څه غواړئ که ښاروالۍ تاسو دې غوښتنه ته ځواب ونه وایي نو تاسو به څه وکړئ څه غواړئ تاسو
په سر کې که دا خبره وکړم زما لپاره به ډېره بده وي زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې په اصطلاح راشو خپل ځان ته په اصطلاح اور واچو چې نور له دغه جنجال خلاص شو
مونږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستۍ شکرې نایب احمدزی سره طرحه کړه
ټولې خبرې مې واورېدې زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم متاسفانه په 1 کال نه تر 4 او 5 کلونو پورې یو شمیر هغه اندازه ځمکې چې اصلاً یې استملاک کړی نه دی اصلاً یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولي هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40,000 نمرې لرو 40,000 ځمکې همداسې لرو د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړي مثلا په سرک کودکستان او ښوونځي کې راغلي کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري ښه ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستۍ په توګه وظیفه لرم د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف یې کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی ته یې مراحل کړي نه دي او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو د دوی په حق باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی پیسې تحویل کړي دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي باید دوی تللي وو ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو چې دا کار یې نه دی کړی اوس د کابل ښاروالۍ عملا کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي چې مثلا په پل چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو با باور وکړی موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابهلو چې زادان صاحب څه وایي؟
د 40,000 نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل پخپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګورئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه، په پروژه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکه ولي، که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه وي چې په هغې کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې څخه برخمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرې څه چې 40,000 کسان، همدا 40,000 کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي؟ یوازې تاسې نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي. که وش وکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو، په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملن خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دي وکړي،
نیروهای نظامی ما را همکاری بکنه. زما لپاره ګوره، د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یږدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی کاله انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور، د دولت ارشد مسؤلین، په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
اخیستی ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ، کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته در نه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره غوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څه و چې مثلا طالبان کمې غوښتنې وکړي، هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما موږ داسې ویلي دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي، چې خارجان د افغانستان ووزي نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني کېدلی شي چې افغانستان به په دې ستنی جوړ شي یا به طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي ځکه چې څه ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویله چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وتل د افغانستان سره نو زه خپله د عامه مفکورې په نسبت باندې بله عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې دې د سره سره انتخابات وشي نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس په 5 میلیونه نمایندګي دا حکومت کوي کېدلی چې طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نسوه حاضر یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نسوه حاضر هغه به په دې وار کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه په انتخاباتو ته حاضر شي نو یو څوک چې د 6 میلیونه نماینده یي دا به ښه وي تر هغو چې هغه د 5 میلیونه نماینده یي نو موږ خو د افغانستان جوړ غواړو نو موږ وایي چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې وي که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې وي نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم باید د افغانستان حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې وي هغه د خلکو سره ومني او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، تاسو د انتخابات خبره وکړه، د په همدې انتخاباتو کې چې تیر شول د ولسمشرۍ او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په دوران کې چې کوم انتخابات وشول هغوی دا ویلي او طالبان غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخابات کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخابات کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته ووایه چې دلته د خارجانو بودن دا یو علت طالبان بولي او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجانو په مقابل کې موږ دغه کیږو، خارجانو د افغانستان ووځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچي چې خارجان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې ته سراسې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی، څه به ورته ویلی، څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروئ، خپله هم راوپارېداستو، خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن راولاس پاس د خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وه چې علتونه به د منځه نه وتللي، نو په داسې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته عامه مفکورې خبره هم وکړه، که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بېرته حکومت یوه برخه دې وګرځي، نو هغه مهال شریف طالبان حکومت ولې مخالفتونه
کوي؟ زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوام کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي، هغه دا نه وایي چې طالبان دیوالې افغانستان باندې مسلط شي، طالبان مسلط کوي، هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې د امیانه په استعداد باندې دې په حکومت کې حساب وکړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دې ښه خلک حکومت شي، دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره؟ څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه
ورکوي؟ اټ دغه نسته په شي کې خو تاسو ویني چې اوس که دغه حکومت جوړ کړي، اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي، نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې بیا هم هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي، او د هر قشر یا د هر طرف او د هر لسان او د هر سمت مراتب پکښې وسي، نو هغه به بیا څنګه د امکانه وتلي؟ زه خپله فکر کوم چې هغه د امکانه وتلې خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کښې پر چکښې وبسته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کښې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک وي.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې که راشي، موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څه وخته مخکې ویل شوي ول چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هېڅ مخالفت نه لري، فکر کوئ چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو هم کوي، په حکومت کښې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک دلته راغلي وو، ماته تاسې ولیده چې د ټولو خلکو دا نظر دی چې په دې حکومت کښې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت فاستې به مني، حکومت به هم د ملت فاستې مني. یعنی ملت افغانستان په افغانستان کښې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیاتو ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیاتو تبه دي. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده. موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دي، څه وخت مو تېر کړی دي په خپلو منچکو په هغو منچکو کښې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کښې ما حصه نه ده اخېستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر د هغسې یوازې دا نه دي چې زما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده. یعنې که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ چې دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده. دا ملت په دې کار ته درېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي. څوک لر دي څو دي لري، هغه به خامخا په دا ملت باندې یو څه کېږي. یا کوم بد نن په ملت کښې نشته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدي نشته، ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې ځای راځي په خطر کښې ځان نه ویني، تر دې ځای چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دا وایم چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو داسې خطي سیر مختاره کړي چې هغه کښې امنیت راسي او هغه داسې حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو سه او د آینده دپاره د امنیت سبب او ذریعه وکېږي.
هغه صاحب، یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم د طالبانو په لیکه کښې وایي، ولې یو وخت ورنه بیر شوی د ځینې مسایلو له مخې څنګه مثلا؟
زه فکر کوم چې تاسې به په جریان کښې چې په افغانستان کښې داسې څوک نشته چې په یو تنظیم یا په ډله وي او په یو څوک چا کښې نه وي، داسې څوک نشته. که موږ په افغانستان کښې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه دې د جهاد په وخت کښې د یو تنظیم سره نه وي سوي او هغه دې د طالبانو په وخت کښې د یو چا سره یو طرف سره نه وي سوي، خو البته فرق دی. تاسې به په دې باندې واقف یاست چې زه د طالبانو په وخت کښې ډېر لږ وخت وم، خو بیا ما د جوی شیخ المسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جیش المسلمین په نامه چې لار مې درلوده دا طبیع یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یا بله کمه وه، مفکوره به مې جلا وه. د یو چا بعضې خلکو څه به مفکوره جلا وه، د خپلې مفکورې په نسبت باندې به زه د جیش المسلمین په نامه به مې خپل دغه درلودي تنظیم درلودي. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی، یو وخت به یو رقمې بل وخت به بله کمې، خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمع دلسوز خلک د ملت راجمع نه شي، افغانستان نه په بل ملک جوړېږي، نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خارج د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل شته. په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي، هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي، خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چېرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یو ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي، موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کوو. ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکې اوږده لار ده، په دې پوهېږو، خو دا ډېره دقیقه لار ده. خو د دې ماوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاص وو، د هغه به ټول ملګرتیا کوو، ملت به د دې مشکله خلاصوو، ښه خلک به په افغانستان کښې مسلطوو، که هغه د یوه طرفو د بل طرفه وو، که د منځ خلک وو، که هر کم.
هغسې تاسې د همسایګانو خبره وکړه، افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړي دي، تګ راتګ روان دی. څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کښې مسیریت لري، ښه رول لوبولی شي؟
په ښه نیت پورې اړه لري، که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان د لپاره ښه نیت ولري، د لپاره د دې چې افغانستان د دې مشکل څخه خلاص کړي چې هغه د دې یو ګاونډی دی. لکه څنګه شری مسله ده، رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ګاونډی دونه حق لري چې زه په دې بیرېږم میراث به یوسي د بل ګاونډي څخه. که داسې فکر ولري د پاکستان حکومت په موږ ډېر خیر کوي، ډېره ښه خبره ده. ګاونډی د خپل ګاونډي په باب کې ښه فیصله کولی شي، ښه حرکت کولی شي په ښه نیت. او که چیرې خدای نه کرده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې ښه نیت نه ولري، زه خپله دا وایم چې یوازې نه زه، ټول افغانان یې مخالف دي.
ستاسو تجربه څه وایي؟
نه د تجربې خبره خو ما درته حالات دي، نو سړی داسې نه شي ویلی. یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه داسې، یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي، د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه داسې.
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي، دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ آیا دغسې سندونو لاسلیک کول د یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت په هیواد کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای، نخبگان د ملت، مشران د ملت، علما د ملت او ښه خلک د ملت، نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی. تاسې اوس وینئ چې دا امضا شوی دی په تلویزیونو کې، په مطبوعاتو کې، د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی. نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه هلته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای، هغو بیا بیا نواقصو پایلې سنجولي وای، نو به فایده کړې وای. اوسنی حالات زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي شو، دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د خنډ سره مخ کوي. نو زه وایم دا ښه نه اوس چې څو ملت ته پرېښولی وای، ښه به وای. او که بیا اوس بیا داسې یو طریقه پکښې راسي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راسي چې د افغانستان استقلال د منځه ولاړ نه شي، نو هغه به بیا وروسته ګورو. وروسته نه رامعلومېږي چې هغه به څنګه شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور، هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینې ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي، او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بېل شویو ډلو بیعت کړی دی دغې ډلې سره. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خو زه خپله داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه، خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په ضرر دي. نو زما په فکر باندې چې نه یې ښه بوي، یعنې چې د ملت ضرر نه یې ښه بوي د ملت. نو په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته، یا څوک دي یا څوک نه دي، یا د کوم طرفه تمیلي دي، خو دا معلومات هم لرم، د دقیق معلومات هم نه لرم. او نور په دې کې
فکر کوي چې